द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ګران اوردونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی او تاسو زموږ د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنی غاوره نن د نهه ورځ کال 2015 د اپریل د میاشتې 28 نیټه ده. دا وخت اسلام آباد کې د مازیګر شپږ، کابل کې 5:30 او دلته په واشنگتن ډی سی کې د سحر 9 بجې شوی دی. د دې خبرونه وړاندې کوونکی زیمنو شیروان کلندر
او زه نصر کاکړ
هر کلی درته وایو. په دې خبرونه کې مو اول فامرا ګرځو د مهمو خبرونو سره ټکو ده.
د چین صدر شی جین پینګ د پاکستان د پارلمان غړي غونډې ته په وینا کې ویلي چین به افغانستان کې د پاکستان د مثبت رول ملاتړ کوي. ښاغلی جی پینګ زیاته کړې د قبایلي سیمو ترقی لپاره به مرستې کوي.
او د چین لخوا شپږ سلویخ بلیونه ډالر به په کومه صوبه او کوم پراجیکټ لګول کیږي دې پښتنې د ډیرو سیاسي مشرانو اندېښنې راپارولي. د تحریک انصاف شاه محمود قریشی وایي
کیوں نہیں بتانا چاہتی کہ اس میں یہاں کی کون سے لوگ انوالوڈ ہیں، وہ کیوں نہیں بتانا چاہ رہی کہ اس میں انویسٹمنٹ کتنی ہے، اس میں لون کتنا ہے، وہ کیوں نہیں بتانا چاہ رہی کہ کس صوبے میں کتنی سرمایہ کاری ہوگی.
او د مصر یو عدالت د مذهبي سیاسي ډلې اخوان المسلمین مشر او پخواني صدر محمد مرسي ته د 10 کلونو د قید سزا اورولې ده. عدالت ښاغلی مرسي په 2012 کې د احتجاج کوونکو په وژنه کې پړ ګرځولې.
اوس په پام راځي اوس غوښته د خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان په سفر د چین صدر د دواړو هیوادونو ترمنځ د شو اړیکو ستاینه کړې او ویلي دي غواړي چې د اړیکې او ملګرتیا لا نوره هم ټینګه کړي. په اسلام آباد کې د سرمایه‌کاری د 1500 لوزنامو د لاسلیک وروسته ژی جین پینګ نن د سه‌شنبه پر ورځ د پاکستان د پارلمان غټې غونډې ته په خپل وینا کې ویلي د دواړو هیوادونو د پرمختیا لپاره د ترګري ختمول ډیر ضروری دي او پاکستان د چین د غربي سرحدونو د امنیت او ثبات لپاره د مشکلاتو برسره ډیر زیات کار کړی دی. د په وینا د اقتصادي لوی لارې جوړونه د دوه اړخیزې پرمختیا پلان دی او دا چې چین په پاکستان کې د اقتصادي پرمختیا هیله مند دی او په دې به هر ممکن اقدام کوي. په دې مهال د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پارلمان ته خپل وینا کې وویل اسلام آباد او بیجینګ به د ترګري د ختمولو لپاره په شریکه جنگ کوي. چین له ډیره وخته راهیسې د اندېښنې څرګندوي چې د هغه غربي سینکیانګ سیمه کې اسلامي وسلوال د ګډوډۍ لپاره د پاکستان خاوره کاروي. چینی صدر د پاکستان د قبایلی سیمو د پرمختیا او بیا ودانۍ لپاره هم د مرستو اعلان وکړ.
په پاکستان کې د چین لخوا د ممکنه شپږ سلویخ بلیونه ډالر په لګښت د یو شمیر ترکې د کارونو او په خاص توګه د کاشغر نه گوادر پورې د سړک غځولو پلان په پښتونخوا او بلوچستان کې اندېښنې راپارولې. د دغو دواړو صوبو سیاسي مشران د مسلم لیگ په مرکزي حکومت ټکونه کوي چې ګنې د لوی لارې پلان یې د پنجاب صوبې د ګټې لپاره بدل کړي. دوی د حکومت په نیت دا شک هم کوي چې د چینی سرمایه په د چینی سرمایه په اړه روڼ عکس وجود نه لري. د چین صدر شی جین پینګ د سفر وړاندې د پښتونخوا اسمبلی په یو قرارداد کې هم د مرکز نه غوښتي چې د چین په سرمایه کاری کې د ښکارا او واضح تګلاره ولري. اسمبلی په لوی لارې کې د بدلون مخالفت هم کړی.
د پاکستان کرکټ ځپلی بلوچستان ایالت کې چارواکي وایي گوادر ته نږدې ونی په سیمه کې د بیلتون خوش وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ یو نښته کې دوه عسکر او یو وسلوال وژل شوی دي. د ملیشیا قوه ویاند مطبوعاتو ته ویلي تیر ورځ د پسنی هوایي ډګر پر راډار باندې د وسلوالو له بریدو وروسته امنیتي ځواکونو ایران ته نږدې سیمو کې د لټون عملیات پیل کړي دي. حمید سمسور ورباندې لکوچه حال راکوي.
چارواکي وایي دغه دواړه نښتي د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې رامنځته شولې. د بلوچستان د ملیشیا قوه ویان خان واسی و ډیوري ډوته ویل چې امنیت خوندي ساتونکو ادارو د گوادر د پسنی په سیمه کې د پلټنو عملیات کول چې ناڅرګند وسلوالو پر دوی باندې ناڅاپه ډزې پیل کړې. د ملیشیا قوه ویان وی چې په دغه نښته کې تر اوس مهاله پورې دوه د ملیشیا قوه عسکر او یو بیا ناڅرګند وسلوال وژل شوي دي. د بلوچستان د ملیشیا قوه ویان ادعا کوي چې اوس هم د زرینبک په سیمه کې دغه نښتې روانې دي. خان واسی وی چې دغه ډول یوه بله پیښه بیا د واران په سیمه کې رامنځته سواله چې ناڅرګند وسلوالو د مشکې په سیمه کې د ملیشیا قواو پر قافله باندې ډزې وکړې، بیا دوی مقاومت وکړې چې په ترڅ کې څلور وسلوال کسان ووژل شو. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، کوټه.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده.
پاکستان کې په تیزندې یا د مرګ سزا باندې د بندیز ختمېدو وروسته د سزا په انتظار مجرمانو ته د 500 سزاګانو ورکولو لړ کې نن په پنجاب او بلوچستان کې 19 نورو قیدیانو ته 500 ورکړې شوې دي. چارواکي وایي د غتنان د قتل، زنا، بلجبر او نور خطرناکو جنایتونو کې ککړو. د یادونه وړ ده چې پېښور کې په آرمی پبلک سکول د برید وروسته د فوجي عدالتونو جوړولو او د مرګ سزاګانو بندیز اوچت کړی شوی، خو تر اوسه په دې لړ کې کوم ښکارا تر هغه ته د مرګ سزا نه ده ورکړی شوی.
د پاکستان مرکزی حکومت نن د سه شنبې پر ورځ سترې محکمې ته ویلي چې د پوجي عدالتونو لخوا شپږ جنایتکارانو ته د اورول سوې مرګ سزا د ماتله کولو فیصله دي بیرته واخلي. حکومت ستره محکمه کې دا جواب د لوی څارنوال لخوا جمع کړی دی.
او ملګرو ملتونو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په اړه یو رپورټ کې ویلي دي چې وزارت کې په پراخه کچه درغلې او بډې رشوتونه اخیستل کیږي، او په دې لړ کې داخله وزارت د هغه نږدې 2100 شکایتونو باندې هیڅ ګام نه دی پورته کړی، کوم چې د داخله وزارت پام اداري فساد ته راګرځوي. ملګر ملتونه وایي په ولسی شکایتونو غوږ نه ګرولو لوجې داخله وزارت کې اداري فساد نور زیات شوی.
ایران په یمن کې د سملاسي ډزبندیز ژغ کړی چیرې چې شیعه حوثي اغیانو سیمې نیولې او د سعودي عربستان په مشرق کې ائتلاف هوایی بمبارونه کوي. ایراني صدر حسن روحاني د سه شنبې پر ورځ ویلي د جګړې بندولو وړاندیز د افریقانو ترمنځ خبرې اترې او پراخ بنسټه حکومت جوړول د یمن د ستونزو د حل لار ده. هلته نن د سه شنبې پر ورځ هم سر شار صنعا ته نږدې د ائتلاف لخوا بمبارونه سوي. دغه سیمه ایران پلوی اغیانو تیر کال په سپټمبر کې نیولې وه. د دوشنبه پر ورځ د توغندیو په یو ذخیره باندې حمله کې درنې چاودنې سوي وي او لږ تر لږه 15 کسان وژل سوي وو. په عین حال کې یمن ته نږدې سمندري سیمه کې امریکا د خپلې جنگي بیړۍ پر ځای کولو کار کوي. دا له خلیج څخه د لږدونو لار د ژغورلو ګام دی.
د مصر پخوانی صدر محمد مرسی ته په کال 2012 کې د مظاهرچیانو د وژنې په جرم کې د 40 کالو بند سزا ورول شوی. محمد مرسی او د سره د اخوان المسلمین 12 نور غړو عدالت ته دا منلې ده چې مظاهرچیان یې يرولي او تشدد یې پرې کړی، خو د دوی د وجنې تور یې نه دی منلې. په دې اړه نور تفصیل د ډیور ریډیو همکار ارباب محمود علی په دې رپورټ کې راکوي.
محمد مرسی روس له هغه لومړی جمهوریت صدر منتخب شوی وو چې 4 کال وړاندې د صدر حسن مبارک د اوږدې مودې حکومت د بغاوت په نتیجه کې ختم کړی شو. مرسی د دیش منې سره راغلی وو چې ملک ته به یو روښانه مستقبل ورکړي. د مرسی د هغو پالیسو په شمول چې اعلان کړی وو چې پریکړې به یې په عدالت کې نشي چیلنج کېدی، دغه پالیسي په غټه کچه د احتجاج سبب وګرځېده او د هغه وخت پوځي مشر عبدالفتاح السیسی د مرسی تخته نسکوره کړه. د پوځ د وخت لاندې د اقتدار بدلېدو د عمل وروسته عبدالفتاح السیسی په خپله صدر جوړ شو او د مرسی د ډلې اخوان المسلمین پر ضد یې کریک ډاون شروع کړو. د پخوانی صدر حسن مبارک په دور کې په اخوان المسلمین باندې بندیز لګول شوی وو. د مرسی په واک کې د راتلو پس دغه ډله بیا ژوندې شوه، خو موجوده حکومت بیا اخوان المسلمین ترهګر ډله وګرځوله او زیاتره مشران یې ورله ونیول. اخوان المسلمین وایي چې مرسی د ملک قانوني مشر دی او السیسی د هغه په ضد بغاوت کړی دی. د نهې په ورځ د مرسی پر ضد د پریکړې نه وړاندې اخوان په یو بیان کې ویلي دي چې د دوی په وینا صدر عدلیه د خلکو د خواهشاتو په ضد د وسلې په توګه کاروي. په دغه بیان کې د ملک په خلکو بیا د مظاهرو پیل کولو غږ هم شوی دی.
عراقي چارواکي وایي امنیتي ځواکونه د رمادي ښار په اطرافو کې د جګړې په مهال د اسلامي ریاست له وسلوالو څخه ځینې سیمې بیرته اخیستې دي. د پولیسو سیمه ییز مشر عمر الوانی مطبوعاتو ته نن د سه شنبې پر ورځ ویلي د داعش له وسلوالو سره د سخت جګړې وروسته د ماشومانو او د ښځو د روغتونونو کنټرول هم بیرته اخیستی. په عین حال کې د فرانس خبري اداره AFP وایي د عراق د انبار ایالت په رمادي کې د جګړې له امله په 2 اونیو کې تر 1 لک زیات کسان کډه شوي دي.
د سومالی سرخار مغادیشو کې د یو مصروفه هوټل نه بهر موټر بمی چودنه کې لکتر لګې 15 تنان وجل شوې دي. د وایس اف امریکا خبريال د پیښې د ځای رپورټ راکوي. په وجل شو کې دوه خزه هم شامل دي او د صحت چارواکي وایي پیښه کې شپږ نور تنان جوبل شوې دي. د پیښې فوري ذمہواري کمیډل نه د منلې، خو سومالیا کې د اکثر تشدد پیښو ذمہواري تندرو اسلامي ډله الشباب اخلي.
راپورونه وایي د بډو او رشوتونو له تورونو وروسته د جنوبي کوریا وزیر اعظم لی وان کو ویلي هغه به له خپل منصب څخه استعفا ورکوي. وزیر اعظم لی باندې تور دی چې هغه له یو کاروباري څخه غیر قانونه پیسې اخیستې وي. هغه کاروباري دې میاشته خودکشي کړې، خو تر خودکشي لږ وړاندې سونګ وانګ جونګ مطبوعاتو ته ویلي وو چې هغه د وزیر اعظم په شمول یو شمېر اعلی حکومتي چارواکو ته رشوتونه ورکړي وو.
او د اټلی چارواکو په بهیر روم کې د غرق شوي کښته د عملی د دوو غړو د نیولو امر جاری کړی دی. په دوی تور دی چې هغه کښته سره کار کوو چې په غیر قانوني توګه د جنگ ځپلي هیواد لیبیا نه اروپایي هیوادونو ته خلک اړول.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا ګلاو کډر منو ریډونکو خبري خبرونه په واشنگټن ډي سي څخه غوښی استه. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل، د پاکستان په سفر د چین صدر د دواړو هیوادونو ترمنځ د شو اړیکو ستاینه کړې او ویلي دي چې غواړي د اړیکو او ملګرتیا لا نور هم ټینګ کړي. په اسلام آباد کې د سرمایه کاری د یو 50 لسنامو د لاسلیک وروسته ژی جین پینګ نن د سه شنبه پر ورځ د پاکستان د پارلمان ګډې غونډې ته په خپل وینا کې ویلي د دواړو هیوادونو د پرمختیا لپاره د ترګري ختمول ډیر ضروری دي. د پارلمان ګډې غونډې ته د چینی صدر د وینا نور جزئیات راکوي. له اسلام آباد څخه د ډیو ریډیو خبريال رابعه پیر.
د چین صدر وویل چې پاکستان یو ښه ملګری، ښه ګاونډي او ښه ورور دی او دغه ملګرتیا د همالیا د غرونو څخه جګه، د سمندر څخه شاوره او د شاید څخه خوږه ده چې د راتلونکي نسلونو لپاره یو اساس ده. شي جین پینګ زیاته کړه چې پاکستان د تراګری په ضد جنگ کې په لومړي صف کې ولاړ دی. پاکستان د خلکو د اقتصادي شیګړي لپاره چین به په قبایلي سیمو کې بیا ودانۍ کې مرسته کوي. شی جین پینګ زیاته کړه چې پاکستان او چین د اوږدې مودې ملګری دي او پاکستان د چین هغه وخت مرسته کړې ده کله چې چین یوازې و. نن د دواړو هیوادونو ولس یو ځای دي. چین پاکستان خپل یو فولادي ورور ګرځوي او پاکستان د دوی دویم کور دي. د دواړو هیوادونو اړیکې په هر قسمه حالاتو کې د ستراتیژیکي ملګرتیا تر حده پورې د رسولو پریکړه کړې ده. د اقتصادي رهداري په اړه دی ویل دا منصوبه په کار دی چې ټول پاکستان ته ورسي او د دې څخه نه یوازې د پاکستان اولس بلکې ټول سیمه ګټه ترلاسه کړي او دا چې پاکستان د ایشین ټایګر جوړېدو موخه لري. شي جین پینګ زیاته کړه چې چین د نورو هیوادونو په کورنۍ معاملو کې د مداخلت نه کولو تګلاره خپل کړې ده، خو په افغانستان کې امن او د روغې جوړې عمل د کامیابی لپاره به دواړه هیوادونه په ګډه کار کوي. په دې موقع په قومي اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو مشر خورشید شاه ویل چې دواړه هیوادونه د ګڼ شمېر چیلنجونو مخه کړی دي او پاکستان او چین دغه ملګرتیا به د وخت سره د نوره هم سیوا کیږي. او وزیر اعظم میاں نواز شریف د چینی صدر دغه سفر تاریخي وګرځوه او ویل چې پاکستان او چین به په ګډه د تراګری مخنیوي کوي، د امن ترقی خوشحالي د ګډو مقصدونو لپاره به په ګډه کار کوي.
Let me show you Mr. President, Pakistan considers China's security as its own security.
چین امنیت ته پاکستان امنیت دی او دا چې پاکستان به پنړیواله کچه د یو چین د پالیسی ملاتړ جاری ساتي. د دې څخه وړاندې کله چې چینی صدر ایوان تر راننوتو نو د پارلیمان ټوله غړي د دې د درناوي لپاره ولاړ سو او په دې موقع د دواړو هیوادونو ملي ترانې هم وژغول سولې. چینی صدر ته ورسته په صدارتي ماڼۍ کې د پاکستان تر ټولو لوی اعزاز نشانه پاکستان ورکړې سو او د صدر له اړخه زهرانه هم ورکړې سو. او دغه رنګه یو چینی صدر د نه کلونو پس خپل دغه دوه ورځنی سفر تر سره کولو ورسته د پنډي چکلاله د نور خان هوایي ډګر څخه خپل په الوتکه کې د اف 17 تھنډر جنگي الوتکو په ګیره کې د انډونیشیا لور ته روان سو. د کمزۍ د سفر چې دوی اراده لره د دوی دغه سفر په محل په ټوله اسلام آباد کې سخت حفاظتي ګامونه پورته کړل سوي وو او د پایتخت امنیت فوج ته حواله کړل سوي وو او د پارلیمان او د ریډ زون د فضايي نگراني لپاره هلیکوپټرې هم ګرځېدې. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
تاسو وایس اف امریکا ډیو رادیو اورئ.
اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا ډیو رادیو ته غوږی او څنګه چې تاسو خبرونو کې اورئ، چین صدر شی جن پینگ د پاکستان په سفر باندې او د پاکستان سره د شپږ سلویښت ارب ډالرو سرمایه کاری په لړ کې میاں نواز شریف پرون ویلي دي چې یو پنځوس داسې لوزنامو یاداشتونو باندې ورسره دستخط کړي دي چې په هغه کې تر ټولو مهمه چې کومه منصوبه ده هغه د کاشغرو گوادر چې کومه لویه منصوبه ده هغه ده. د دې نه علاوه د شارای کراکورم او نور داسې لارې دي داغې د نور ښه کولو په اړه باندې او فایبر اپټیکل او نور داسې منصوبو باندې هم چې کوم دی لاسلیک کړی دی. خو مخالف ډلې وایي چې حکومت د دومره لوی سرمایه کاری تر اوسه پورې وضاحت نه رکړي کې په دې کې قرضې څومره دي که څه پیسې به د چین حکومت لخوا ورکړي کېږي نو دا په کم کم ځای کې خرچ کړي کېږي او مخالفې ډلې دا اندېښنې هم لري چې زیاته سرمایه کاری لګیا ده پنجاب ته وړل کېږي د وړي صوبې په دغې نه محروم ساتل کېږي. د ډیو ریډیو خبریال الیاس خان په د اسلام آباد نه نور تفصیل په دې رپورټ کې راکوي.
د شپږ څلوېښت بلیون ډالرو دې منصوبو کې چین به د پاکستان د توانۍ او بجلی ضرورتونه پوره کولو کې څلور دېرش بلیون ډالره سرمایه کاری کوي. د کوم له وجې به چې راتلونکي پنځلسو کالو کې د لمر ګیس او د توانۍ نورو پروژو په لار تقریبا شپاړس زره څلور سوه میګاواټه بجلی پیدا شي کومه چې دا وخت د پاکستان د کل د بجلی د استعمال دو چنده به وي. د ګډې اعلامیې تر مخه چین او پاکستان خپل دواړه خیزه تجارت د موجوده پنځلس بلیونه ډالرو نه تر شلو بلیونه ډالرو پورې رسولو باندې هم سلا شوي دي او هم د دې تر څنګ دا ژمنه هم څرګنده کړې ده چې دوی به د سیول جوهري ټیکنالوژۍ کې خپل تعاون جاري ساتي. یاد دي وي چې د چین په کومک سره دا وخت په کراچۍ کې دوه ایټمي بجلیګرو باندې کار روان دی او همدغه رنګ په چشمه پنجاب کې د سی ون او سی ټو په نومونو دوه ایټمي بجلیګرې مکمل کېدو ته نږدې دي او راتلونکي وخت کې به دغلته په دوه نورو بجلیګرو هم کار پیل کړی شي. چینی بینکونه به دولس بلیون ډالر په اسانو شرطونو قرضې هم د بنیادی اډانې د پاره پاکستان ته ورکوي. د کومې لویه برخه به چې د کراکورم هائی وے د حویلو خیبر پختونخوا نه د تاکوټ سړک پراخه کېدو باندې کراچۍ لاهور موټر وے د گوادر بندر ایکسپریس وے پروژه او د گوادر بندر هوایي ډګر جوړېدو باندې خرچ کول شي. خو پاکستان کې د بیلابیل کام پرسته ګوندونو او پسمانده سیمو خلکو لخوا د چین پاکستان اقتصادي لوی سړک په اړه سوالونه راپورته شوي دي او دوی وایي چې د دې لوی سړک په روټ یا لار کې بدلون راوستل شوی دی او د دې لویه برخه پنجاب ته اړول شوې ده. د دې پر ضد د خیبر پختونخوا او بلوچستان اسمبلیانو قراردادونه هم پاس کړي دي او بیلابیل ګوندونو احتجاجي مظاهره هم کړي دي. د پاکستان تحریک انصاف وائس چیئرمین او ڈپٹی پارلیمانی لیڈر شاہ محمود قریشی وائی چی حکومت والے دا ہر سو پڑاگا کولو نا ڈڈا کبھی
کیوں نہیں بتانا چاہتی ان چیزوں کو؟ وہ کیوں نہیں بتانا چاہتی کہ میں یہاں کی کون سے لوگ انوالوڈ ہیں؟ وہ کیوں نہیں بتانا چاہ رہی کہ اس میں انویسٹمنٹ کتنی ہے، اس میں لون کتنا ہے؟ وہ کیوں نہیں بتانا چاہ رہی کہ کس صوبے میں کتنی سرمایہ کاری ہوگی، کتنا پروجیکٹس کہاں بنیں گے؟
دد ویناوا چی حکومت تا پکارتی چی خلکو تا رختیا او آئی چی پدی شپک سلویخ بیلن ڈالرو کے سرمایہ کاری سمرہ دا او قرضا او دا چی پا ہر صوبہ کے با سمر سرمایہ کاری کولے شی او سمر پروجے با کم کم زائے کے لگی. اقتصادی سیڑنکار فدا حسین وائی چی دے کے شک نشتا چی دے کے دیر پروجے دا پنجاب متعلق تی ولی چی دلتا دا توانائی سخ کمے دے. ڈیوا ریڈیو سرا پا خبرو کے دد ویناوا
حکومت پاکستان تحریک انصاف بوالو یا پیپل پارٹی بوالو پیپل پارٹی ہوں پدی باندھے خاموشی کو پیپل پارٹی لکا رومبے فیدے پنجاب تا دا دیر پایا فیدے چی کم دنو آغا سن تا دا اس کو پدا چان یہ نبیا کو مین سٹریم چی زمون کم پولیٹیکل پارٹی دی ناری پا دی شیز بانی یو دی زمون گا دا صوبی حکومت چی کم دے دا پاکستان تحریک انصاف تو آغا پا دے باندے کلیر ندے حکومت لے یو دا سے صحیح توکلی ندے چی پا دے باندے حکومت مجبور کی چی دے مخامخ راشی او مخامخ ارسو وی خلق ہوتا چی دا پراجیکٹ دے پا کم زے کے لگی بیا کو دا سیکیورٹی خبر دا دا سیکیورٹی خبر ہو صرف زمون پختونخوا کی نا دا سیکیورٹی دا روڈ بلوچستان کم ٹول دی بلوچستان پاکستان کم علاقو کی جدا روڈ زی آگے کم جگم دے نو دیر زیاد حد پوری جگم دے سیکیورٹی مسائل شتا تو سیکیورٹی مسائل کو پاکستان کی پہ ہر زی کی دی اور سیکیورٹی بتا سوا کبھی نو دب اللہ رے داکار کی گی پر سیکیورٹی پہ وجہ وڑو سبوتا پدے کے شیئر نو اور کول جگم دے دب یو بے انصافی
دا پاکستان او چین اقتصادی لوی سڑک پہ برکت با چین دا وسط ایشیا او روس د سیمه په ذریعہ یورپ سرا اترل شي او همدارنګ د پاکستان او هند په لارو با چین سویلی مرختیز آسیا ته ځان اورسوي خو سیډنکار نظر لري چې چین په بنیادی طور په پاکستان او افغانستان کې په ناکلار حالاتو فکرمند دي ولې چې دا ناکلاری سیمه نه د امریکانو پوزونو د وتل رستو نور هم زیاتې دي شي الیاس خان وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو تل واشنگټن ڈی سی څخه غوښته قدر من اوریدونکو تیر ورځ د پاکستان او د چین ترمنځ د شریکی اعلامی یو لسم ټکی هم دغه و چې په غربي سینکیانګ سیمه کې د ختیځ ترکستان اسلامیک غورځنګ چې کوم عملیات کوي پاکستان او چین به په شریکه د دې په ضد اقدامات کوي عملیات به کوي او چین د اندېښنه لري چې همدغه وسلوال د پاکستان په قبایلي سیمو کې پټ دي زموږ خبریال ارشد حسین په اسلام آباد کې له څېړونکو سره خبرې کړې دي یو رپورټ یې برابر کړی او دا یې پوښتلی چې د ختیځ ترکستان اسلامي تحریک په ضد به دغه عملیات په کومو سیمو کې وي او څنګه به بریالیتوب مومي نور حال هم دې رپورټ کې
پرون په یو خوا خبرو کې د دواړو ملکونو د اقتصادي تعلقاتو مخ په وړاندې بوتلو باندې خبرې اترې شوې دي نو ورسره چین د پاکستان نه د ایست ترکستان اسلامیک موومنټ د فعالیتونو د مخنیوي لپاره هم د ګامونو پورته کولو غوښتنې کړې دي پاکستان خو هسې د یوې مودې راهسې په شمالي وزیرستان کې د پټ نړیوال او کورني شدت پسند اسلامي ډلو پر ضد پراخه عملیات کوي خو دغلته د ایست ترکستان اسلامیک موومنټ په ضد پاکستان د چین سره څه قسمه مخصوص لاس امداد کولی شي په دې حقله د فوج پخوانی افسر بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر صدا سی وایي
ګوره یو خود استخباراتي ادارو د دوی د معلوماتو کومه تبادله ده هغه کولی شي دویمه خبره دا چې د دې ځنه کم خلک دا غوی په یو نظریه دا د دې ځنه د افغانستان او د پاکستان په پوله باندې پریټ کیږي دا غوی باره کې معلومات هم ورکول شي دوی باندې هدفونه هم لګول شي درېمه خبره دا ده چې چین او افغانستان او پاکستان چې کوم دی هغه په سټریټیجیک سطح باندې یو بل سره انوال دي او پاغي کې چې کوم انټیلیجنس ته یا کوم اکوپمنت پاغي کې استعمالیږي یا کوم وسله استعمالیږي دا غي مطابق معلومات هغه ته ورکول شي چې دا وسله کوم طرف ته ځي او د دې لپاره فاندینګ د کوم ځای نه راځي او دا کوم طرف ته خوريږي دا معلومات هم او دا دغه وسلې مخنیوي هم کولای شي بل پاکستان سرحد افغانستان سره زیات دی او د افغانستان سرحد د چین سره کم دی نو دغه د واخان پوله چې کم ده په دې باندې د پاکستان نظر هم دی او افغانستان هم دی او د چین هم په هم دی نو دغه سره د دغه سره پوله راخکل د پاکستان غوي سره په دې کې مدد کولای شي
اخوا په اسلام آباد کې د واشنگتن پوسټ خبريال شیخ حسین وای چې په سیمه کې د چین مخپسي واکیدونکو اقتصادي مفادات چین دې ته حسولې دي چې په پاکستان او افغانستان د خپل غربي صوبې سینکیانګ کې د اسلامي شدت پسند ډلو ملا ما تکړي ولې چې په علاقه کې د جدای غوښتونکو شدت پسند ډلو د موجودګۍ لقبل د چین د اقتصادي ګټو خوب نشي پوره کېدي او غواړي چې پاکستان په خپل خاور د ایست ترکستان اسلامیک موومنټ فعالیتونه یا خو بیخي ختم کړي او یا په سناسر ډول رقم کړي
چې چاینا ګورین چې دا خلک دا ودمه د گرفتاری او حواله درک چې هغه خلکو دلته چې دی سنټر اف ریفیوجیز یا دلته چې کوم های ډاوټ سی زنه د نورو ملکونو وانټډ کسان دي نو هغه هم دلته دي اکراس د بارډر کله افغانستان کې کله دلته وي خاص دغه تنظیم مونږ ذکر کوو دوه نو هغه خلاف چې دی کاروي وکړي نو پاکستان چې دی هغه کاروي زموږ چې کوم معلومات
ستمبر کال 2001 کې په امریکا د ترهګر بریدونو وروسته امریکې چین سعودي عرب او قازغستان ایست ترکستان اسلامیک موومنت یو ترهګر تنظیم ګرځولې دي او د چین د حکومتي شمارشمیرو تر مخه د غډلې د کال 1990 او د کال 2001 ترمنځ چین کې د 200 ترهګر حملو په ترڅ کې 125 کسان وجلی دي او مطبوعاتي ریپورتونه وایي چې د غډله د پاکستان په قبایلی سیمو او افغانستان کې هم فعالیتونه لري. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
دا ڈیو ریڈیو دا که واری چی ای میل راو لے گئی نو زمگا پتا دادا diva@voanews.com. زمگا ای میل پتا ودا سی لکھئی deewaradio@voanews.com. چی دا سی بے لکھئی voanews.com.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی. د چین لخوا د شپږ سلویخت ارب ډالرو سرمایه کاری په جواب کې چې دلته به چینی انجینیران هم په لوی تعداد کې راځي، یو د چین لوی عمله به راځي او هغه به دلته په دغه کارونو کې بوخت وي. د دغه خصوصي حفاظت لپاره حکومت پاکستان د پاکستان د فوج اسپیشل سیکورټی ډیویژن منظوری هم ورکړی دی چې دوی کار به هم دغه چینایي وګړي او چینایي کارکونکي په پاکستان کې د هغه حفاظت کول وي. د ډیو ریډیو همکار افتخار حسین په سیمه کې د سر خبریال او سړنکار سید علی شاه نه په دې اړه باندې پوښتلې دي چې آیا په بلوچستان کې په خاصه توګه باندې د چین کم رقم چینایی وګړي کار کوي، کم کم منصوبو باندې کار کوي او د دې د حفاظت لپاره چې کم ګامونه پورته کړي کیږي. آیا د وړاندې داسې قسمه پیښې هم کنه راپورته شوي دي چې اوس حکومت دا فیصله وکړي چې کنه سکیورټی ډیویژن به جوړوي د دې د حفاظت لپاره؟ نور تفصیل درته په دغه مرکه کې وړاندې کوو.
چاینا چونکه بیخي ډیر زیاته سرمایه کاری کوي په پاکستان کې، بالخصوص په بلوچستان ایالت کې چې دی چاینا بیخي ډیر زیاته سرمایه کاری کوي. چاینا دلته سندک پروجیکټ چې دی پر هغه باندې د تیرو لس کلو څخه چې دی کار کوي او د دې سره سم گوادر ډیپ سی پورټ چې دی دا د چاینا په مدد باندې جوړ شو. ظاهر ده په تیرو وختونو کې هم په هب او گوادر کې چاینیز انجینران چې وو هغه ټارګټ شلو او شپږ چاینیز انجینران چې وو هغه مړه شلو. نو د هغه سبا چونکې داسې حملې باندې وسولې، د هغه سبا بیا حکومت پاکستان چې دی د چاینیزو سیکیورټی ډېره سخته کړې ده او د دې سره سم چونکې د دې وار چې کوم د چاینا چې جمهور رئیس رالی هغه چې کوم اعلانات وکړل هغه ډېر اهم دي. هغه په پاکستان کې ریل نیټورک جوړوي، د دې سره سم روډونه جوړوي او ګیس پایپ لاین، داسې نورې منصوبې شته. نو 45 ارب ډالر چې دی د دې سرمایه کاری په پاکستان کې کیږي. د دې مقصد دا سرمایه کاری د پاکستان چې کوم سالانه بجټ سي دا تر هغه هم زیاته ده او د دې سره یقینا گوادر چې اکنامیک کوریډور یعنی د مشیت چې کوم دروازه ورته ویل کیږي دا د گوادر څخه تر کاشغر پورې 3000 کیلومتر دی. نو د دې سره تقریبا په کروڑو انسانان چې دی هغه به د دې فائدہ به ورسیږي. اول به حکومت پاکستان دوی ته پروټیکشن ورکړي، حفاظت ورکړي، نو بیا چې دا کم د سرمایه کاری کار دی دا به عملی کیږي.
به تاسو په خپل په بلوچستان کې پاتې کیږي دا غسیمونه خبرې چې چرته کې د چاینا حکومت لګیا د سرمایه کاری کوي دا کمی برخې دي؟ آیا دا زیاتره د بلوسانو برخې دي که تاسو نمونه واخلئ کمی کمی علاقې دي چرته چې دوی سرمایه کاری کوي؟
څلور پنځه ډیر اهم علاقې دي. اول خو گوادر ډیپ سی پورټ سي او گوادر ډیپ سی پورټ چې کوم بندرګاه ده دا د یو انټرنیشنل سټانډرډ مطابق ده. ظاهر ده دا ډیر اهم لوکیشن دي. دا ټول چاینا ډیولپ کړی دی. چاینیز د تیرو څورلو سکلو سره په گوادر کې کار کوي. د دې سره سم د چاغي په علاقه کې سندک کې علاقه ده، ګولډ او کاپر، سونا او کاپر دغه ځاینه راوځي، هلته هم چاینیز کار کوي. دودر یو علاقه ده په هب کې، هلته هم هغه کار کوي او داسې نورې څه علاقې څه چې په بلوڅو علاقو کې دي د بلوچستان ایالت په هغه علاقو کې هم چاینیز کار کوي
په بلوچستان کې د امنیت بد وضعیت هغه برخې کمی کمی دي چې چرته دغه خلکو ته د کم اړخ نه زیات د امنیت خطر دی؟
داسې دی په چاغي کې خو څه خطر نشته و چاینیز نه، داسې دلته عملیات نه دي سوي د هغو په ضد باندې، خو گوادر کې یقینا 2015 کې یا 2004 کې واقع اوسوله درې چاینیز انجینران چې وو هغه ووژل شو. هغه وخت کې گوادر کې وضع ډېره خراب وه، خو اوس یقینا گوادر کې هم سکیورټي ډېره سخته ده، او د دې سره سم په هب کې هم په 2000 کې هلته چاینیز انجینیر چې وو ټارګټ شولو، نو د هغه سبا به داسې واقع نه ده سوی، خو یعنی کم لس بیله ده یا هب دی یا گوادر دی، داسې علاقو کې په تیرو وختونو کې داسې بریدونه سوي دي، خو اوس فی الحال داسې اثار نشته.
ډیره ډیره مننه سید علی شاه صاحب.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی.
ګران اوریدونکو د ډیوا ریډیو د خبرونه لاره روانه دي. نن د 9 کال 2015 د اپریل د میاشتې 28 نیټه ده. دا وخت اسلام آباد کې د مازیګر شپږ نیمې، کابل کې شپږ، او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د سحر 9 بجې شوې دي. یو ځل مو بیا پام راګرځو د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
د چین صدر شی جن پینګ د پاکستان د پارلمان غړي غونډې ته په وینا کې ویلي چین به افغانستان کې د پاکستان د مثبت رول ملاتړ کوي. ښاغلی جن پینګ زیاته کړې د قبایلي سیمو ترکې لپاره به مرستې کوي.
د چین صدر وویل چې پاکستان یو ښه ملګری، ښه ګاونډي او ښه ورور دی.
او د چین لخوا د شپږ سلویخت بلیون ډالره به په کومه صوبه او کوم پروژه لګول کیږي؟ د پښتنې د ډیرو سیاسي مشرانو اندېښنې راپارولي. د تحریک انصاف شاه محمود قریشی وای
کیوں نہیں بتانا چاہتی کہ میں یہاں کی کون سے لوگ انوالوڈ ہیں، وہ کیوں نہیں بتانا چاہ رہی کہ اس میں انویسٹمنٹ کتنی ہے، اس میں لون کتنا ہے، وہ کیوں نہیں بتانا چاہ رہی کہ کس صوبے میں کتنی سرمایہ کاری ہوگی؟
او د مصر یو عدالت د مذهبي سیاسي ډلې اخوان المسلمین مشر او پخوانی صدر محمد مرسی ته د شلو کلونو د قید سزا اورولې ده. عدالت ښاغلی مرسی په 2012 کې د احتجاج کوونکو په وژنه کې پړ ګرځولې ده.
او زغوچه د خبرونو تفصیل ده.
د پاکستان په سفر د چین صدر د دواړو هیوادونو ترمنځ د شو اړیکو ستاینه کړې او ویلي دي غواړي چې د اړیکې او ملګرتیا لا نوره هم ټینګ شي. په اسلام آباد کې د سرمایه‌کاری د 150 لوزنامو د لاسلیک وروسته ژی جین پینګ نن د سه شنبې په ورځ د پاکستان د پارلمان غړې غونډې ته په خپل وینا کې ویلي د دواړو هیوادونو د پرمختیا لپاره د ترګري ختمول ډیر ضروری دي. او پاکستان د چین د غربي سرحدونو د امنیت او ثبات لپاره د مشکلاتو برسیره ډیر زیات کار کړی دی. د د پوینا د اقتصادي لوی لارې جوړونه د دوه اړخیزي پرمختیا پلان دی، او دا چې چین په پاکستان کې د اقتصادي پرمختیا هیله مند دی او په دې باب به هر ممکن اقدام کوي. په دې محل د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف پارلمان ته خپل وینا کې ویل اسلام آباد او بیجینګ به د ترګري د ختمولو لپاره په شریکه جنگ کوي. چین له ډیره وخت راځي د اندېښنه څرګندوي چې د هغه غربي سنگیانګ سیمه کې اسلامي وسلوال د ګډوډۍ لپاره د پاکستان خاوره کاروي. چینی صدر د پاکستان د قبایلي سیمو د پرمختیا او بیا ودانۍ لپاره هم د مرستو اعلان وکړ.
او پاکستان کې د چین له خوا د ممکنه شپږ سلویخ بلیون ډالرو په لګښت د یو شمېر د ترکې د کارونو او په خاصه توګه د کاشغر نه گوادر پورې د سړک غځولو پلان په پښتونخوا او بلوچستان کې اندېښنې راپارولي. د دغه دواړو صوبو سیاسي مشران د مسلم لیگ په مرکزی حکومت ټکونه کوي چې ګنې د لوی لارې پلان یې د پنجاب صوبې د ګټې لپاره بدل کړي. دوی د حکومت په نیت دا شک هم کوي چې د چینی سرمایه په اړه روڼ عکس وجود نه لري. د چین صدر شی جین پینګ د سفر وړاندې د پښتونخوا اسمبلی په یو قرارداد کې هم د مرکز نه غوښتي وو چې د چین په سرمایه کاری کې د ښکاره او واضح تګلاره ولري. اسمبلی په لوی لاره کې د بدلون مخالفت هم کړی وو.
د پاکستان کړکش ځپلي بلوچستان ایالت کې چارواکي وایي گوادر ته نږدې د جیونی په سیمه کې د بیلتون خوش وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ یو نښته کې دوه عسکر او یو وسلوال وژل شوي دي.
او د مصر پخوانی صدر محمد مرسی ته په کال 2012 کې د مظاهره چانو د وجنې په جرم کې د 10 کالو بند سزا اورول شوې. محمد مرسی او د سره د اخوان المسلمین 12 غړو عدالت ته دا منلی چې مظاهره چان یې یرولې او تشدد یې پرې کړو، خو د دوی د وجنې تورې نه دی منلی.
ایران په یمن کې د سملاسي دزبندیز ژغ کړی چیرې چې شیعه حوثي یاغیانو سیمې نیولې او د سعودي عربستان په مشرق کې ائتلاف هوایی بمبارونه کوي. ایرانی صدر حسن روحانی د سه شنبه پر ورځ ویلي د جګړې بندولو وړاندیز د فریقانو ترمنځ خبرې اترې او پراخ بنسټه حکومت جوړول د یمن د ستونزو د حل لار ده.
او د اټلی چارواکو په بهیرې روم کې د غرق شوې کښتۍ د عملی د دواړو غړو د نیولو امر جاری کړی دی. په دوی تور دی چې هغه کښتۍ سره کار کوو په غیر قانوني توګه د جنگ ځپلي هیواد لیبیا نه اروپایي هیواد ته خلک کړول. دغه کښتۍ کې د لیبیا ساحلي سیمه کې ډوبه شوې چې پکې نږدې 900 تنان سوارو.
عراقی چارواکي وایي امنیتي ځواکونو د رمادي ښار په اطرافو کې د جګړې په مهال د اسلامي ریاست له وسلوالو څخه ځینې سیمې بیرته اخیستې دي. د پولیسو سیمه ییز مشر عمر الوانی مطبوعاتو ته نن د سه شنبې پر ورځ ویلي د داعش له وسلوالو سره د سختې جګړې وروسته د ماشومانو او د ښځو د روغتونونو کنټرول هم بیرته نیولی دی. په عین حال کې د فرانس خبري اداره ای اف پی وایي د عراق د انبار ایالت په رمادي کې د جګړې له امله په دوو اونیو کې تر 1,00,000 زیات کسان بې کوره شوي دي.
د وایس اف امریکا دی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا دی و ریډیو د ګلاو قدر من اوریدونکو خبري خبرونه لا دوام لري. د پاکستان مرکزی حکومت نن د سه شنبه پر ورځ ستري محکمې ته ویلي چې د پوجي عدالتونو له خوا شپږ جنایتکارانو ته اورول سوي د مرګ سزا د ماتله کولو فیصله دی بیرته واخلي. حکومت ستره محکمه کې دا جواب د لوی څارنوال له خوا جمع کړی دی. نور حال وربندې له اسلام آباد څخه د ډیبوري جو خبريال پیر ولایت شاه په دې رپورت کې راکوي.
نن سهار د پاکستان په پنجاب او بلوچستان ایالت کې ولس نور تنان تیزندې کړې شوې دي. کوم چې په ملک کې د پانسۍ په سزا باندې لګېدلې عارضي پابندي ختمېدو وروسته په یو ورځ کې د تیزندې کړې شوې تنانو تر ټولو زیاته شمېره ده. د پنجاب ایالت په ګوجراواله ښار کې درې تنان، فیصل آباد کې دوه، ملتان او ګجرات جیلونو کې یو یو تن، په لاهور کې دوه او د پینډې په اډیاله جیل کې بندیوان د مرګ سزا یافته درې قیدیان نن سهار تیزندې کړې شوې دي. د ایالت سیالکوټ جیل کې نابالغه ماشوم سره زنا بالجبر باندې تورن دو تنانو ته هم پانسی ورکړې شوې ده. دغه شان د کوټې په مد جیل کې هم د قتل په مقدمه کې د مرګ سزا یافته یو قیدی نن سهار تیزندې کړې شوې ده. تیر کال د دسمبر په میاشت کې پېښور آرمی پبلک سکول باندې د طالبانو د خونړي برید نه وروسته د پاکستان حکومت ملک د پانسی په سزا باندې لګېدلې عارضي پابندي اوچته کړې وه او دا وخت په ملک کې د 8,000 نه زیات داسې قیدیان دي چاته چې د مرګ سزا اورولې شوې ده. د بشري حقوقو ملکي او نړیوال تنظیمونه امنیسټي انټرنیشنل، هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان او د اروپایي هیوادونو تنظیم یورپی یونین د پاکستان د حکومت په دغه فیصله باندې سخت نیوکه کوي او دوی د پاکستان د حکومت نه د پانسې په سزا باندې یو وار بیا بندیز لګولو غوښتنه هم کوي. بلخو د پاکستان مرکزی حکومت ستره محکمه ته خپل اغه امر واپس اخیستلو خواست کړی دی. د کوم تر مخه چې اعلی عدالت حکومت تر فوزی عدالتونو له خوا شپږ مبینه تر هغه ته اورول شوی د مرګ سزا باندې عمل درآمد او درولو هدایات جاری کړی دي. مرکزی حکومت ستره محکمه کې د ترهګرۍ د کیسونو په تیزی سره اوریدنې لپاره د فوزی عدالتونو د جوړښت په ضد دایر کړې شوې مقدمه کې خپل جواب داخل کړی دی. په دغه درخواست کې دریس خپل کړی شوی دی چې د پانسۍ په سزا باندې عمل نه کېدو په نتیجه کې په ملک کې د ترهګرۍ په ضد روان عملیاتو ته زیان رسیدلی شي. حکومتي جواب تر مخه لا د دې خبرې تعین نه دی شوی چې آیا سپریم کورټ د پارلمان نه منظور شوی یو آئینی بدلون په ضد د درخواست د اوریدلو اختیار لري او کنه. نو بیا څنګه ستره محکمه دغه بدلون د لاندې جوړ شوی فوزی عدالتونو سزاګانې ځنډولی شي؟ اعلی عدالت د سپریم کورټ بار په درخواست د فوزی عدالتونو سزاګانو باندې عمل درآمد او درولو حکم جاری کړی دی. کم کې چې د فوجي عدالتونو د قیام فیصله چیلنج شوې ده. سرګند دی وی چې د پېښور آرمی پبلک سکول د پېښې وروستو حکومت د ترهګرۍ په ضد کامی تګلارې د لاندې د ترهګرۍ کیسونو په تیزی سره اوریدنو لپاره د فوجي عدالتونو د جوړولو فیصله کړې وه او د فوج په کول دا وخت ملک نه فوجي عدالتونه کار کوي. د فوجي عدالتونو د قیام لپاره د پاکستان پارلمان د 21 آئینی بدلون منظوري ورکړې ده چې تر مخه فوجي عدالتونو ته د ترهګرۍ په سنگینه پېښو کې ککړ سیویلین تنانو خلاف د مقدمو د اوریدلو اختیارات ورکړي شوي دي او دا عدالتونه د دوه کالو میاد د پاره جوړ شوی دی. سمو دړوند د فوج د تعلقات عام سانګ له خوا جاری کړی شوی بیان کې پړومبي ځل له فوزي عدالتونو له خوا شپږ تر هغه ته د مرګ او یو ته د عمر کې د سزا ورکولو پخلی شوی او خو د فوج په بیان کې دا نه وخت کار کړی شوی چې دغه تنانو ته د سزاګانې کم عدالت اورولې دي او دا کاروي په کم عدالت کې تر سره شوی ده. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ڈیو ریڈیو اسلام آباد.
د پختنو په کور کلی
خار او خورکی
سروان دی
وایس آف امریکا ڈیو ریڈیو
یہ جواب درکئی
وگور تو ونیسی
ہر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه بجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com.
ګران اوردونکو تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږې دا یو ساته خبری خبرونه لا روانه ده او اوس مو افغانستان ته بوزو چرته نه چې د ډیو ریډیو خبریال کمال سادات رپورٹ راکوي چې ملګرو ملتونو خپل یو رپورٹ کې ویلي دي چې د افغانستان داخله وزارت کې د وړاندې په مقابله کې اداري فساد په دې وجه باندې زیات شوی دی چې داخله وزارت ته کم ولسی شکایتونه جمع شوي دي یا د درغلې او بډې رشوتونو کم کیسونه دي ته په ګوته کړی شوي دي. نه په هغې باندې دې سه اکشن نه دی اغستی. د 2000 نه زیات شکایتونه شوي دي او نږدې نه پورې کیسونو ته کتنه شوې ده. همدغه وجه ده چې اداري فساد مخنیوي کې د وزارت چارواکي ناکامه شوي دي. نور تفصیل یې د ډیو ریډیو خبریال کمال سادات په دې رپورٹ کې راکوي.
د ملګرو ملتونو لخوا په یو خبره شوي رپورټ کې ویل شوي دي چې د افغانستان د کورنیو چارو په وزارت کې پراخ فساد شتون لري او په دې وزارت کې د فساد مخه نه ده نیول شوي. په دې اړه په خبره شوي رپورټ کې دا هم ویل شوي دي هغه شکایتونه چې د فساد او د پولیسو د نورو غیر قانوني کړنو په اړه دغې وزارت ته رسیدلی دی. یو خو په ورسیدلو شکایتونو ډیر لږ کار شوی او بل داسې هم شوي دي چې د ځینو شکایتونو د څیړلو مخه هم نیول شوې ده. د ملګرو ملتونو په دې خبره شوی رپورټ کې چې ځینو مطبوعاتو خپر کړی رغلی دي د کورنیو چارو وزارت ته د پولیسو په ادارو کې د فساد او نورو غیر قانوني کړنو له امله له 2000 ډیر شکایتونه ورسېدلي چې د هغې له جملې نه یې یوازې نه څېړل شوي او پاتې نورو ته یې رسیدګي نه ده شوي چې له امله یې د کورنیو چارو په وزارت کې فساد ډیر شوی دی. آخوا بیا د پارلمان وکیلان هم مانی چې په امنیتي ادارو کې فساد شته دی. دوی زیاتوي د روان فساد له امله هم په امنیتي او هم په اداري چارو کې ډیر خرابوالی راغلی دی. په دې اړه د کندوز ولایت وکیل انجینیر کمال وایي ځینې چارواکي شته چې آن د حکومت له مخالفینو سره لاس لري او وسلې هم ورکوي.
د افغانستان ملت خلکو واوري د مختلفو چارواکو نه چې بده کې والیان شته، وزیران پکې شته، قومندانان پکې شته، ماوینین پکې شته، د جنگ لپاره د یو نوي انقلاب د یو نوي جنگ لپاره د وسنی ځینې چارواکي بعض چارواکي کار کوي، پیسې تقسیموي، ټوپک تقسیموي، خلک یې تباه کړل.
که څه هم ملګري ملتونه او د پارلمان ځینې وکیلان وایي چې په امنیتي ادارو کې فساد شته دی، خو آخوا بیا د کورنیو چارو وزارت دا خبرې نه مني. د نوموړي وزارت ویاند صدیق صدیقي دا مني چې د داخله وزارت په ځینو ادارو کې فساد شته دی، مګر زیاتوي دوی ته د فساد په اړه وررسېدلي له هغو 2115 شکایتونو څخه له 300 ډېر اړوند ادارو ته رسولي او کار هم پرې روان دی، مګر صدیقي د ملګرو ملتونو لخوا خپور شوی رپورټ نه مني.
موازر استیم که تمام میکانیزم را که چگونه شکایت که مبنی بر فساد است او را ما بررسی میکنیم، مناظر استیم با مردم خود چریم بسازیم و وزیر امور داخله اولویت اولش مبارزه با فساد است.
دی وای مونږ حاضر یو چې د هغو ټولو شکایتونو په اړه چې هغه مونږ ته رسیدلی دي د هغې په اړه د هیواد خلکو ته معلومات ورکړو. مونږ د اداري فساد په اړوند ښه مبارزه پیل کړې ده او غواړو چې په ادارو کې فساد ختم کړو. د کوم رپورټ چې خپور شوی دی دا د یوه چا نظر دی، حقیقت نه لري. که څه هم له یوې لوري ملګري ملتونه د کورنیو چارو په وزارت کې د فساد خبرې کوي، له بل پلو نه خپله عام افغانان هم د پولیسو تر څنګ په نورو ادارو کې هم د فساد په اړه شکایتونه کوي. خو د خپره شوو رپورټونو له مخې افغانستان د نړۍ په کچه څلورم هغه هیواد دی چې ډیر فساد پکې دی. یو کال وړاندې افغانستان د نړۍ په کچه په فساد کې لومړۍ درجه کې وو. له دې داسې معلومیږي چې په ټولیزه توګه په افغانستان کې فساد کم شوی دی، خو خلک وایي چې بیا هم په هر اداره کې پراخ فساد شته دی. کمال سادات، امریکا غږ، ډیوا ریډیو، کابل.
ځوان دی
او که زوړ،
نر دے
او که خزا،
وایس آف امریکا ڈیو ریڈیو هر چاله پارا
تازه خبرونه مرکه
او د خبرو اترو پروګرامونه لري.
تاسو هم پکې برخه اخیستې شئ. ټلیفون 001-202-205-003
او ویډیا نمبر دی 0800-999-0.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو تل واشنگټن ډی سی څخه غواړی استا کډر من اوریدونکو زه هم د خیبر پښتونخوا لوري ته چیرې چې د ځنګلاتو لپاره د اعلی وزیر سلاکار اشتیاق عمر و صوبایي اسمبلی ته ویل دي چې په ایالت کې نږدې 270 میلیون مربع فوټه لرګي په ځنګلونو کې پروت دی او دا هغه لرګي دي چې د سختو بادونو له امله ونې را مات شوې دي او بیا هم هلته پرتې دي. د ده په وینا چې حکومت د اراده لري دغه لرګی به مارکیټ ته راوړي او له دې څخه به په اربهاو روپۍ و ایالتي حکومت ته ګټه ورسیږي. نور حال ورباندې حمیدالله په دې رپورټ کې راکوي.
د ځنګلاتو د محکمې صوبایي مشیر اشتیاق عمر صوبایي اسمبلی ته وویل په 13 کالو کې د وینفالډ د پالیسۍ لاندې د صوبې ځنګلاتو ته بېدرېغه زیان رسول شوی دی. دغه پالیسي د ایم حکومت راوړې وه او بیا د ای ان پی حکومت عملي کړې وه. دوی اسمبلی ته وویل د راپرېوتو بوټو نه علاوه 2 کروڑ مکسر پټ او شنونه هم د پرې کولو دپاره د دغه پالیسۍ لاندې په ګوته کړل شوې وه. د وویل د دوی حکومت د ساینټیفیک مینجمنټ پالیسۍ د لاندې یو درېمګړې کمیټې ټاکلې چې دا وخت د صوبې په ځنګلونو کې د راپرېوتو ونې شمار وکړي.
شیو او دا ای پی په وخت کې شیو وان ټایم ریلیف په ورته ویږي چې په بیا ودا کار نه کوي دا غلط کار شوې ده. دې کې 2 کروڑ سټډنګ کم ولاړ کوټي دي هغه په کې مارکیټ وږي کنه دا چې موږ سانچ په نه په نامه په لسیرا واستو په لې کې نو کوم تاسو کم وډه کټ کوي هغه ته مخه مخ کوم ولاړ یو تقریبا 1.70 کروڑ جی ایس ټی لرګي موږ بچو موږ یو درېو پټي جوړو چې هغه لاړ شي خداو پوری چې را واقعي دا مار چې کوم دا فکر موږ دې خې دا دغه کې پروت دا زیاته کې رقم دې دې کې سیم سیر او کابینټ چې کوم دې پورا کړی دی یو پټي موږ ترډ پټي ریلیشن په اړه کړی دا ای بزیو دا مار پوری جون نمک مخ ان شاء الله دا لرګي وروبا سو چې
خوراندې د اسمبلی غړي زرین ګلې پښتنې ته د محکمې لخوا ورکړې شوی جواب کې ویل شوی چې دا وخت د صوبې په ځنګلاتو کې د وینډپال یا درا پریوتی ون شمیره 3 کروڑ مکسر فټه ده او زرین ګل وایي درا پریوتی لرګي دی او زرین ګل وایي درا پریوتی لرګي د خرص او د مالکانو او حکومتي خزانه په کار راوستې شي. اشتیاق عمر په خپل جواب کې وویل د روان کال د جون د میاشتې پورې به را پریوتی لرګي مارکیټ ته د هر څه لپاره راوستل شي. دا هم وویل چې حکومت د ونو په وهلو لګول شي پابندي هم اوچته کړې ده. تیر حکومت کې د هغه وخت ځنګلاتو وزیر واجد علی خان داوه کړې وه چې په صوبه کې د ځنګلاتو رقبه 3% زیاته شوې ده. حمید الله وایس اف امریکا ډیو ریډیو پېښور.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږ یاست. د پاکستان کرکټ ځپلې بلوچستان ایالت کې چارواکي وایي ګوادر ته نږدې د جیونی په سیمه کې د بیلتون خوشو وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ یې ونښته کې 2 عسکر او 1 وسلوال وژل شوی دی. د دې رپورټ لږ برخه تاسو په لومړۍ برخه کې واورئ او اوس بشپړ حال بیا د حمید سمسور په دې رپورټ کې.
د بلوچستان د ملیشیا قواویان خانواسی و ډیوری ډیوته ویل چې امنیت خوندي ساتونکو ادارو د گوادر د پسنی پسیمه کې د پلټونو عملیات کول چې ناڅرګند وسلوالو پر دوی باندې ناڅاپه ډزې پیل کړې. د ملیشیا قواویان وی چې په دغه نشته کې تر اوس مهاله پوری 2 د ملیشیا قواو عسكر او 1 بیا ناڅرګند وسلوال وژل شوی دی. د بلوچستان د ملیشیا قواویان ادعا کوي چې اوس هم د زرینبک پسیمه کې دغه نشته روان دي. خانواسی وی چې دغه ډول یو بل پیښه بیا د واران په سیمه کې رامنځته سواله چې ناڅرګند وسلوالو د مشکې په سیمه کې د ملیشیا قواو پر قافله باندې ډزې وکړې، بیا دوی مقاومت وکړې چې په ترڅ کې څلور وسلوال کسان ووژل شو. دغه عملیات دوی له هغه وروسته پیل کړل کله چې تېره شپه ناوخته شکمن وسلوالو په ګوادر کې د پسنیپ د هوایي جاز پر ډګر باندې د ټرافیک کنټرول د رېډار نظام پر راکټونو باندې برید پر وکړې. په دغه پیښه کې د هوایي ډګر امنیت خوندي ساتونکو په سملاسي ډول باندې ځوابي ډزې پیل کړې چې تر ډېره ساته پورې له دواړو اړخونو څخه ډزې روانې وې. د بلوچستان د جازونو د هوایي ډګرو د سیول ایویشن جنرال منیجر قاضي مقبول وویل چې د پسنی رېډار له برید وروسته پارزي توګه باندې تړل شوی دی. قاضي مقبول وایي په دغه پیښه کې هیڅ ډول ځاني تلاپات نه دی اوښتي، خو د ده په خبره د رېډار د تړلو له سببه څخه د جازونو هوایي ټرافیک اغېزمن شوی دی. د ناڅرګند وسلوال بلوچ ریپبلیکن آرمی ویان سرباز بلوچ د هوایي ډګر د رېډار د پیښې مسؤلیت په سر اخستی دی. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، کوټه.
ګران اوریدونکو، تاسو وایي سپ امریکا ډیوه ریډیو ته غوږ یې. او نن خو او پرون هم تر ټولو مهمه خبرونه دا و چې د چین صدر شی جن پینګ راغلی لري پاکستان ته ډېر لوی سرمایه کاری په غرض باندې. شپږ څلوېښت ارب ډالر ډېر لوی سرمایه کاری دی، دومره د پاکستان بجټ هم لري. نو دغه سرمایه کاری چې کیږي نو په دې کې تر ټولو غټه منصوبه چې اتویش ارب ډالر و په خرچ کیږي، هغه د کاشغر د چین تر گوادر سیمې پورې چې کومه لوی لار ده هغه جوړولې. او دا یوازې لوی لار جوړول نه دي، یعنی شپږ یا اته سړکونه نه دي، بلکې د دې سره بیا د ریلوې ټریک یو نظام دی، ور سره چې کوم دی د ترانسپورټ، د سره تجارتي مرکزونه، انډستری زونونه دا به جوړیږي. دا د پښتنو او د بلوچستان په سیمو باندې چې کوم دی راتیر شوی دی، خو اوس پنجاب ته او د سند ځینې سیمو ته دا اړولو هڅې کیږي. په دغه باندې د پښتونخوا او د بلوچستان د سیمو سیاسي مشرانو لخوا سخت غبرګون هم را روان دی. نوموړی لا په پاکستان کې موجود دی، ګورو چې نور به څه اعلانونه کیږي. خو تر اوسه پورې چې څه شوي دي هغه خبرونه در سره شریکو. او اوس یو بل رپورٹ اڑخ تھا پام را گرزو د ډیو ریډیو خبریال اسلام الدین ساجد د پاکستان افغانستان پیس کونسل په نامه باندې یو تنظیم مشرانو سره خبرې اترې کړې دي. په پیښور کې خبری کانفرنس هم کړې ده. دواړو حکومتونو نه غوښتنه کړې ده چې د دواړو خواو تګ راتګ چې تجاران دي کو نور خلک دي هغې ترې په ویزو کې رعایت ورکړي شي. او په بسونه ټرانسپورټران چې کوم زیرا جی هغه د چیک پوسټو باندې ډیر زیات تنگول کیږي. نه نور تفصیل دته په دغه رپورت کې وړاندې کو چې د دغه تنظیم د مشرانو د خبرونو شروع کیږي.
زمانم د خان بابا چیئرمین پیس پاکستان اند افغانستان زده 98 نه په خیبر پختونخوا خصوصا په سوات کې کار کوم. نو زمنګ اوس دغه مسلې دي چې زه اوسله ما الټا افغانستان ته مسلمیار سپ سره ملاو شوم دا غزه سن چیرمن دي. او ما په غو باندې کوشش راويستو چې کم دغه غزه نه پاکستان ته کم خلک راځي نو هغه ته به یو کال ویزه لګي. دغه سزا اپیل ما سرتاج عزیز سپ تم کړه دي، خپل انټیریال منیسټر سپ تم کړه دي چې تاسو هم د یو کال ویزه ولګوي چې ویزه وخت دوی ډیر ورکی نو خلکو ته مسائل کم شي.
چې استادو مقصد دا لري چې بغیر ویزې نه خلک تګ راتګ کوي.
او بغیر ویزې نه تګ راتګ کوي. بل د دې ټوله غټه بنیادی خبر په 2006 کې دوی یو معاهده کړی دا پاک دوستي بس سرویس. تاسو نن زستا تاسو میډیا ته اپیل کوم، لاړ شئ هغه میډیا کې بس کې تاسو ګورئ دا کم پاک دوستي بس چې روان دی د دې ځینې تاسو ګورئ ټول سمګل شروع دی. دا هغه ځینې هغه سمګل شروع کړی دی چې هغه قسم پیښور ته خطر ده. زه حکومت ته اپیل کوم د افغانستان د پاکستان دا بس سرویس کم غټ بس دا ختم کړي. دا ورکوټه سرویس ټوټ کړي. دا اوس په دو غنټو درې غنټو سفر دی د پیښور نه کابل ته او هغه په نهه غنټو کې سفر. هغه وجه چې دوی په یو چیک پوسټ کې دوه غنټې ولاړي او دغه مسافر دغه زنانه دغه مریضان
پاکستان او دا دغه سي مطلب دا چې په سفر په دوران د کابل پتلو کې نو زمو حکومتونو ته پیل لې چې کم سه کم په دې دی مکمل نگرانی وکي
لومبيرا تخپل نو وای وکي تاسو څنګه
زمانو فضل مولا دې تورکه تخلص کوم او دلته دی هاي سکول پرنسپل ما د ماجرینو د سکول اقدا دے چھ مغ سلسلہ وسم روانہ دا پوسن باندھے کتکی خلق کجی کہ پاسپورٹ تو سرم کجی کے پیسے تخلی کہ کار تم سر تنگول کی گی
خلق چکم دل تک تنگول کی گی نو آگے کے خڈیر دغ راپورن را روان چھ گنے اگے واپس افغانستان تر روان دی واقعی دس تاسو خلق ڈیر تلے
یو تعداد یو تعداد کسان لاڑ مجبور شل خوب بعض کسان نشیت لے ال حالات صحیح نہیں دی نہ تو اسے دل زیشتا ہے نہ کاروبار مسائل شتا دے او نہ دے پے کی دو زمینہ مسائل دا سیاسی مسائل دی نور کے امنیتی وزا گڑا وڑا دا کاروباری مسائل دی نو خلق نشیت لے زن خ کی اگر چھ ڈیر فشار وے بس اللہ رحم و کرم
سغختن کو حکومت نے سغختن
زما غختن دادا چھ کی ما پا فرستان سم کی دا خبر وکړه چې دا خیبر دا رشه لار د تلو راتلو دا په کابل او په خبر کې افغان یو دی دا دی وی دا دا به زمند دی او دا مسنوي کې خدمت نه اوچت کی او بس دا یو تنه وجود دی دور ورو لای ژوند دی وی دا او که چیرته سول راغله امن را لو په دې دوړ ملکونو کې امن شو نو بیا به خوشحالي وی تجارتی کاروبار نه بسم شي لارې به جوړ شي ریلوی او نور سرکونه به جوړ شي بندونه به جوړ شي په دې سندونو باندې او د څو ورځې چې انسان موقت مهاجرت جون په دې دنیا کې تیری لګ به فارمې او سو غلې سره
دې ډیر مننه پرنسپل سی وایس اف امریکا ډیو ریډیو سره خبر
بی بی شیرینا
د پیغلو پښتنو خويندو او میندو لپاره
د ډیو ریډیو د خبرونې دا ځانګړې برخه
د پاکستان په وخت
هر سهار 9:30 بجې شروع کیږي
ټولو خويندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکو
د ټلیفون شمیره 001-202-205-0403
یا 001-00-999-0
وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږ یاسته قدر من اوریدونکو اوس هم زو د سوات لوري ته چیرې چې د پسرلي درې ورځنۍ میلې شروع شوې دي او زموږ خبریال وایي چې د پاکستان له بیلابیلو برخو څخه خلک هلته د سیل لپاره په ډیر لوی تعداد روان دي. فیاض ظفر نور حال هم په دې رپورټ کې راکوي.
دا ځلی انتظامی لاړخه د سواد سرخار منګورې په کرکټ سټیډیم کې درې ورځنۍ د سپرلی میرلا شروع شوه. د خار ایم پی اف فضل حکیم او د سواد ډیپټی کمشنر محمود اسلم وزیر د میلې پرانستو وکړه چې پکې ګڼ شمېر خلکو ګډون وکړو. میله کې ټنګ ټکور هم وشو او راغلو ځوانان ورته ګډاګانې وکړې. د میلې کوارډینیټر او د منګوري خار اسسټنټ کمشنر اشفاق خان ارمزی وای چې د میلې مقصد خلکو ته باور ورکول دي چې سواد کې پوخ امنیت ده.
مین مقصد ډیر زیات سمپل دی چې سواد کوم حالات ته تیر شوی آیا سواد واپس ریکور شوی دی واپس خلک امن بحال شوی دی خلک واپس خپل سپیرټ بحال کړی دی کنه نو هغه تاسو ګورئ ان شاء الله نن د دې شرکت نه چې سواد واپس پر امن دی په دې کې موږ د لګ لګ میوزیک پروګرامونه هم ارنج کړلی او دا پته تاسو ته لګی دی چې خلکو سونو شرکت وکوند سواد خلک دې زنده دل دي.
سواد سټیډیم کې د میلې کې ګلونو نمایش هم لګیدلې ده چې پکې ګڼ شمېر د سپرلی ګلونه یخو دې شوې دي. میله کې سټالونه لګولې شوې دي چې پکې په زیاتو سټالونو کې په سواد کې جوړ شوې د ګل ګنډلو شیزونه دي. میله کې د ماشومانو د لوبو تنظیم هم شوې ده. میله تر اغله فهد برکت وای چې ډېر خوندوره میله ده.
دا ډېر زبرست میله ده. سواد سپرلی په نوم چې د ګلونو او د رنگونو میله و او د دې مین مقصد تاسو کو ته چې د ګلونو نمایش او په دې سیمه کې داسې میلې کیږي او شویم دي. خو دا میله په دې موسم په نسبت باندې ډېر خوندوره ده او مخکیم پګار داسې میلې وشي.
په درې ورځنۍ میله کې به په دویم ورځ صرف د زنانو د پاره وي او دغه ورځ به میلې ته صرف ښځې او ماشومان تلی شي. د سپرلي دې میلې کې د ټنګ ټکور انتظام هم و او د سواد ځایي هنرمندانو په رباب او تبلا وغږوله او ګانې وې. انتظامی چارواکی وای چې اوس په هر کال په دې سټیډیم کې د سپرلی دا میله کولای شي. فیاض ظفر، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، سوات.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده.
ډیو ریډیو هر ورځ تاسو ته د پاکستان په وخت سحر شپږونه 9 بجو پورې
او د ماشام له شپږو څخه د شپې تر 12 بجو پورې
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه مرکې
او په سیاسي، اقتصادي، ادبي او شعر او شاعري د خبرو اترو پروګرامونه وړاندې کوي.